مازیګر څلور بجې شوې. احمد شپریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې د شمشاد ځدران په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم، وړاندې دا مطالب لرو. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې د دې تفصیل درکړو چې واشنگتن وایي که طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکشینی، په زرګونو امریکایي سرتیري به له افغانستانه وباسي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه عصمت څاروان اوروي.
امریکا له طالبانو سره د موافقې پر اساس له افغانستانه د خپلو پوځیانو ډیر شمیر باسي. د امریکا او روسیې ترمنځ د منه توغندو د تولید او پراختیا تړون له نن څخه پای ته رسیږي او شمالي کوریا نور توغندي اسمویلې دي. د خبرونو تفصیل. امریکایی رسنه وای چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. واشنگتن پوست او سی ان ان د بینومو سرچینو په قول ویلي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې پر اساس به په دې هېواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 څخه 8,000 یا 9,000 ته راکم کړل شي. واشنگتن پوست او سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یوې احتمالي موافقې له مخې به دا پوځیان کم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړې دي. استرالیا افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینالدس له دغو پوځیانو سره د خدای پامانۍ په مراسمو کې د هغو کورنیو ته وویل پر خپلو سرتیرو ویاړي چې د استرالیا د همکاریو د ملاتړ لپاره بهر ته ځي. د استرالیا دفاع وزیر د دغو ځواکونو د کورنیو له غړیو مننه وکړه او ویې ویل چې دا کار د دغو ځواکونو د کورنیو له همکارۍ پرته ممکن نه دی. استرالیا حاضر ده مد افغانستان په شمول په منځنی ختیځ کې څباندې زر سرتیری لري. په افغانستان کې استرالیایي پوځیان د ناټو د خپل ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته رواني شي. د دې وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس ناصرالدین دریز نن جمعه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حج اکثره زیارت کوونکي سعودي عربستان ته رسول شوي دي.
وروستنی پرواز انشاءالله د دوشنبې په ورځ کې وي. دغه پرواز کې ممکن ده 200 آجیان عربستان سعودي ته لاړ شي. د افغانستان خانه تقریبا مجموعي آجیان چې د افغانستان نه عربستان سعودي ته ځي تقریبا 10,000 خلک کېږي.
شاغل دریز همداراز ویل چې سعودي ته د افغان زیارتوالو د لیږدولو قرارداد له کام ایر هوایي شرکت سره شوی دی. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دهیک ولسوالۍ کې ډېر لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی محمد عارف نوري نن جمعه رسنیو ته وویل چې دا کسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې تېر شپه شاوخوا 11 بجې د دهیک ولسوالۍ په سکو او اډه کلیو کې وشول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د ښځو د سفر یا تګ راتګ په شمول میرمنو ته نوري آزادۍ تضمینوي. دا اصلاحات د سعودي عربستان په رسمي جریده کې نن جمعه خپره شول. د دغو اصلاحاتو پر اساس به محرمه له کوره د ښځو د وتلو لانجمنه پالیسي پای ته رسیږي. دا نوی قوانین هم دراز ښځو ته د واده، طلاق، د ماشوم د زوکړې د ثبت حق ورکوي. ډیرو ښځو د دغو بدلونونو هرکلی کړی خو ځینې پرې انتقاد لري. پر مځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. د اتومي قوو د منځني واټن دوه اړخیز تړون امریکا او روسیا د 1500 او 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بالستیک او کروز توغندو له جوړولو یا ورتله انکشاف ورکولو منع کړي وو. دا تړون په 1978 میلادي کال کې د امریکا د همغه وخت د ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف ترمنځ لاسلیک شوی و. امریکا تیر کال وویل له دې تړونه وځي ځکه چې مسکو یې نه عملي کوي، خو روسیې دا خبر رد کړی ده چې ګنې د تړون سرغړونه یې کړې ده. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لنډ واټن توغندي وویشتل. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي دا په څه باندې یوه اونۍ کې د شمالي کوریا لخوا دریم ځل دی چې توغندي ازموي. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي هم د مخکنیو هغو په شان له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکایي پلاوی او طالبانو په خبرو کې شایي دا پریکړه وشي چې په زرګونو امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د سولې دې خبرو ته یو شمېر سیاسي کتونکي خورا هیله مند شوي.
دغه را تکاري چې د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې.
په خوست کې دینی عالمان وایي
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي په خپل منځ کې په سوله کې مینه دو په سوله کې محبت ته په سوله کې اتفاق ته اتحاد دی.
په غزنی کې بیا خلک له دینی عالمانو غواړي
که چیرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي دا یې ډېر مثبت اغېز لري ډېر ښه نتیجه ورکوي.
نورستانی انجونه وایي
لرګي راوړي پټي کارونه کوي مزیر واښه وباسي دا ټول کارونه خزینه کوي او اوس ټول خزي داس وخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو اسانه ژوند غوره کوي.
دا موضوع په یو مفصل راپور کې څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې له افغانستانه نږدې نیمه سرتیری وباسي. دغه پریکړه له طالبانو سره د یو توافق لمخې کیږي او د جنو راپورونو لمخې طالبان به د سولې په اتم پړاو خبرو کې احتمالا له اوربان سره هم موافقه وکړي. دا خبرونه په داس وخت کې خپاره شوې دي چې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې سرلننه به د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د خبرو اتم پړاو پیل شي. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. واشنگټن پوست، سی این این تلویزیون او د جرمنی خبری آژانس راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 9,000 یا 8,000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبرې رد کړي او د لویدیز ګوډاګۍ حکومت بولي. د افغانستان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستانی استخباراتو نیابتي ملیشي ګڼي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنگي شي. سی این این تلویزیون په خپل راپور کې ویلي چې د سولې د موافقې په نورو تدابیرو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلبی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې د نهایي کولو لپاره څلور مسئلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تضمین ورکول چې له افغانستان څخه به په نور نړۍ کې د تروریستي بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پیل او دایمي اوربند هغه څه دي چې زلمی خلیلزاده د سولې په موافقه کې اساسي مسئله بولي. نوموړي وویل څو چې په دې ټولو توافق نوي شوی په هیڅ توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلی دی. زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلي ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې په دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په چیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې او اوس زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي نو تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه نهایي موافقه وشي.
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو طالبانو ته دا شرط ایښی دی که چیرته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې کوي نو دوی به په زرګونو پوځیان له افغانستانه وباسي. دا شرط به طالبان تر څه بریده د سولې بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي جاوید نورانی نظر اخیستی.
زه مطمئنه یم چې دا کار به طالبان وکړي په دې چې خلیلزاد له دې څو مرکو نه داسې ښکاري کېږي چې دا ډېر ښې یو ښې اړیکې لري له اړیکې په دې معنی چې دغه مذاکراتو کې یو رقم ښه رابط ټینګ کړي دي له ملا برادر سره او نور طالبانو رهبرانو سره او زه فکر کوم چې د طالبانو هم یو مهمه موضوع همدا ده چې خارجي عسکر وځي نو او کدا څول تر لار تیاری او طالبان په رښتیا د نیت لري څول وکي زه فکر کوم چې دا به قبول کړي
که چیرته دا خبره طالبان ومني نو د افغانستان حکومت هم اعلان کړی دی چې یو پلاوی ټاکلی دی یو 15 کسیز پلاوی حکوم لست چې ازادي راډیو د دغو کسانو ترلاسه کړی دی په هغې کې داسې کسان دي چې ځینې د حکومت د سیاسي اپوزیسیونونو غړي دي نو دغسې یوه ډله به ستاسو په باور له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وتوانیږي چې په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې لپاره لار پرانیزي؟
ګوره کله کله سولې پروسه کې ضروري چې هم شموله ګروپ پکې نو که د افغانستان حکومت دا لست ور مخکې کړی نو دا ښه اقدام ده چې اپوزیشن هم په اعتماد یې ترلاسه کړي د سولې پروسې لپاره. یو موضوع دومه دا که تاسو د مسکو غونډې ته وګورئ او د اخرنۍ غونډه چې په دوها کې یو څه د دولت کسان هم په دې کې ولغټ کسان نو دوی ډېر امادګي ښکاره کړله د سولې ته نسبت دې نه چې دولت خو هغه بې اعتمادي لروبډله په یوې ډلې باندې د دې لپاره یې مخالفت د دې کاوه مګر هم اپوزیشن ډله تقریبا غونډې آماده دي چې له طالبان سره سولې ته کښېني او مخکې لاړ شي میدان ته کښې یا یو تفاهم ته ورسېږي.
نورانی صاحب افغانان ډیر دې ته لیواله دي اکثریت چې د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي لیکن څه فکر کوي څه اټکل کوي چې آیا دا خبرې به ډیر دوام وکړي او کنه په لنډه موده کې ممکنه دا ده چې افغانان یو جوړجاړي ته سره ورسي؟
خلیلزاد د خبرو نه تېره ورځې کرزي صاحب د خبرو نه د نورو ډلو مسیرانو خبرې داسې راته ښکاري چې دا د سولې پروسه به زر یو نتیجه ورکړي په راتلونکي دوه تر درې هفتو پورې او داسې ویلل کېږي چې دولت سره یې پټ خبرې شوي دي او تر یو حده پورې دولت هم آمادګي ښکاره کړې ده حکومت البته دا آمادګي ښکاره کړې ده چې سولې پروسې سره داخل شي او کار وکړي.
مننه نورنیسب.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په اړه بیا هم اورېدل شوې خو اوس به سمدستی انتخاباتو ته تم شو. د افغانستان د ولسمشۍ د نوماندانو شورا له 15 ورځني ځنډ وروسته د انتخاباتي مبارزو د پیل خبر ورکړ. د دې شورا یو غړي شهاب حکیمی نن په کابل کې په خبري ناسته کې وویل 200 انتخاباتي ټیمونو پریکړه وکړه چې دستي د ولسمشۍ انتخابات نه تحریموي خو پر حاکم انتخاباتي ټیم به خپلو فشارونو ته ادامه ورکړي. اکرام الله اکرام له کابله راپور لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کاندیدانو شورا چې د ولسمشریزو ټاکنو سره د پریکون غوښ کړی وای د ستی ټاکنې نه تحریموي خو د حاکم انتخاباتي ټیم په وړاندې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان شهاب حکیمی چې د جمعې په ورځ د نوماندانو د شورا په استازولۍ په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دوی پریکړه کړې چې خپل انتخاباتي مبارزې به پیلوي. دوی ټاکنیزې مبارزې پیل کیږي. راځم د تحریم مسلې ته. موږ د تحریم ګواښ ته دوام ورکوو تر هغې وخته چې که چیرې انتخابات کیږي نو باید په دې پروسه کې اصلاحات رامنځته شي تر څو شفافې ټاکنې ولرو چې افغانانو ته د منلو وړ وي. اوسمهال موږ په ټول افغانستان کې خپلو فشارونو ته دوام ورکوو.
ادامه میدیم.
خغلی حکیمی ونه ویل چې د تحریم دا غوخ به تر کومه روان وي، خو ویل چې تیر شپه د نوماندانو شورا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په ګډون د بیلابیلو سفارتونو له سفیرانو سره ناسته درلوده او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپل اندېښنې له دوی سره هم شریکې کړې دي. د نوماندانو شورا د تیرې اونۍ د یکشنبې پورې د ولسمشریزو ټاکنو د تحریم غوخ وکړ. د شورا د ویلامې په خبرولو سره ویل هغه وړاندیزونه چې دوی د عادلانه پاکو او باوري انتخاباتو لپاره حکومت، انتخاباتي کمیسیونونو او نړیوالې ټولنې ته کړي وو په پام کې نه دي نیول شوي. د کاندیدانو شورا د غشان حاکم انتخاباتي ټیم له دولتي امکاناتو نه په ګټه اخیستنې هم تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم او د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم په خپلو کمپاینی غونډو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستې ده چې دا له ټاکنیزو اصولو سرغړونه بلل کیږي. خو د ثبات او همپالنې او دولت ساز انتخاباتي ټیمونو دغه اداګانې رد کړې دي. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او عدالت ټاکنیز ټیم ویان قادر شاه د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت انتخاباتي اصلاحاتو ته پاملرنه نه ده کړې او هڅه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلۍ ته زمینه برابره شي.
حکومت هم وار وار ژمنې کړې وې او تعهدات سپارلې وو، متاسفانه کمترین توجه هم د ټاکنو د اصلاح لپاره یا د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره او یا هم په ټاکنو کې د شفافیت، عدالت او ټولو ته د منلو وړ د باعتباره ټاکنو رامنځته کېدو لپاره هیڅ ډول توجه ونه شو. برعکس، نه دا چې دوی ظرفیتونه ایجاد کړل د ټاکنو لپاره، بلکې حکومت هغه ظرفیتونه هم چې د ټاکنو لپاره په وجود راغلي وو هغه یې په ډېره بېرحمۍ سره له منځه یووړل.
که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ډاډ ورکړی وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې انتخاباتو کې به هیچا ته د لاسوهنې حق ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون ورته 13 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو 14 کلونو څخه له سختو جګړو سره مخامخ دي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي چې ملا امامان وایي ځان او خطیبان دي د منبر له لارې په جګړو کې له شکیلو لوریو څخه په ټینګه د سولې غوښتنه وکړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دینی عالمان، ملا امامان او خطیبان چې په افغاني ټولنه کې خبره تر بل هر چا زیات اوریدل کیږي او منل کیږي، نو په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې هغه د منبر له لارې په جماعتونو او خطبو کې د سولې په برخه کې چوپه خوله پاته دي. د ملا امامانو، دینی عالمانو او خطیبانو څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د منبر له لارې په خپلو وازونو او خطبو کې په جګړو کې لشکلو لورو څخه په ټینګه د سولې کولو غوښتنه وکړي. مدني فعال عبدالباري حمیدی وایي دغه موثره طبقه هم همداسې غلی پاته ده چې ورځ تر بلې په زیان تمامېږي.
که چېرته هغه له خپله ممبره یو غږ وکړي، دا یو ډېر مثبت اغېز لري، ډېر ښه نتیجه ورکوي، تر څو چې هغه خلک چې د سولې له خوند نه دي خبر، یوغوی تر غوږو پورې دا خبره ډېره ښه ورسولی شي.
انور دانشیار هم په دغه برخه کې د دیني علماو له پټې خولې پاتې کېدو ناخوښ دی. ازادي راډیو ته یې وویل یو څه اقدامات خو یې کړي، هغه یې هم د نشت برابر دي.
گرچې په دې برخه کې دوی یو څه اقدامات کړیم دي، ولسمشر دنی علما راټول کړه، مجالس سره وکړه، خو که په واقعیت سره دوی وغواړي او پرښتنی حل ځلې وکړي، نو سوله ډېره ژر راتلونکې ده. موږ د دوی لښته وکړو نو راضي نه یو، باید دوی لا ډېر اقدام وکړي او لا ډېر د سولې لپاره هڅې وکړي، ځکه ولس ټول د دوی خبره مني.
دا چې په غزنی کې د حج او اوقافو ریاست په دغه برخه کې دیني عالمان او ملا امامان څومره دغه کار ته هڅولي، رئیس محیب الله صابر ازادي راډیو ته وویل تل مو هغې ته په دې برخه کې سپارښتنه کړې ده.
د حج او اوقاف ریاست علما کرامو ته په خطبو کې د صلح موارد ورکړی ده. علما کرام په جامع مساجد، په مجالس، د منابرو له طریقه خلکو ته د صلح مبارکه وازونه کړی ده.
دا غزنی اوسیدونکو چې په روانو جګړو کې تر نورو زیات قرباني ورکړې ده، نو مدني فعال رحمت الله مرجان خیل بیا په دې باور دی چې دلته هغه کسان په نقشه کېږي چې د سولې په برخه کې ژغ پورته کړي.
په افغانستان کې سیاست جګړه ده، نو کله چې د سیاست جګړې سي دلته ملا تر ګواښ لاندې ده، تر جبر لاندې ده. کله چې د غږ پورته کوي غږ یې بندېږي، حتی وژل کېږي. موږ د دې شاهدان یو چې هغه دیني علما چې سولې غږ پورته کړی دی، یوالې غږ پورته کړی دی، هغه وژل شوی دی، هغه تر خاورو لاندې
غزنی هغه ولایت دی چې د ډیری سیمو اوسیدونکي له تیرو دیارلس کالو څخه له سختو جګړو سره مخ دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په غزنی کې ګڼ کسان له دیني عالمانو غواړي چې د سولې لپاره ږغ اوچت کړي. بل لور ته په خوست کې دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې غوښتنه کړې. په غونډه کې چې دغه کسان سره یو ځای شوي وو دوی وویل چې جګړه له بدمرغیو وژنو او رانیو پرته بله ثمره نه لري او هیڅ لوري ته یې ګټه نه رسېږي. له خوست نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د خوست دیني عالمانو او ځوانانو د جګړې د ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هېواد کې د روانو ناخوالو او وژنو د پای ته رسولو په خاطر په خپلو کې سوله وکړي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د ښې حکومتوالۍ او سوله کې د دیني عالمانو او ځوانانو د ونډې او مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې په یوه غونډه کې راټول شوي ول ټینګار وکړ چې په جګړو کې نه یوازې کوم لوري ته څه په لاس نه ورځي، بلکې د خلکو کړاوونه، وژنې او رانۍ لا پسې ډېرېږي. دیني عالم مولوي شریف الله المهر آزادۍ راډیو سره په خبرو له افغان دولت او استوالو مخالفینو وغوښتل چې په خپلو کې سوله وکړي، ځکه د ده په وینا سوله کې مینه، یووالی او پرمختګ موجود دی.
د دولت او د دولت مخالفینو څخه دا غوښتنه لرو چې دوی د روسیې سوله دی وکړي، په خپل منځ کې په سوله کې مینه ده، په سوله کې محبت ده، په سوله کې اتفاق ده، اتحاد ده. سوله پرته ژوند ناممکن دی، هیڅ ترقی هیڅ پرمختګ نشي راتللی، یوازې پرمختګ منځته راځي په سوله کې. برس
په یاده غونډه کې د یو شمېر دیني عالمانو په خوا کې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو ځوانانو هم برخه اخیستي وه. ځوان مدني فعال خلیل جان ګربزوال هم د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د نورو ګټو پر ځای په یوې داسې سوله هوکړې وکړي چې د ټولو افغانانو عزت پکې وي او د ټولو قشرونو ګټې خوندي کړای شي.
له دولت او وسلوالو مخالفینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی دا د سولې لپاره هڅه وکړي، د سولې لپاره په یوه داسې فکر باندې مخکې لاړ شي چې هغه د ټولو افغانانو عزت پکې خوندي وي، د افغانانو لپاره د ټولو قشرونو ګټه پکې خوندي وي، نور د جنگ ستړي یو.
خوست والی محمد حلیم فدایی هم په خپلو خبرو کې په ټولو خلکو او دولت پر وسوالو مخالفینو غږ وکړ چې د ناامیدیو او جګړو کې سیده پرېږدي. د ټینګار وکړ چې ښه حکومتواري او د سوله ییزې لارې انتخاب سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده.
دا د ناامیدۍ کیسې، دا د جنگ کیسې، دا د بلاو کیسې دا پرېږدئ. راسی افغانستان ځاځي میدان غوندې ښکلې درې لري، هغه د ادمامد غوندې ښکلې سیمه لري. همې ملت مسلمان ده، همې ملت مرغلري دي او هم والله بله دا هېواد له مرغلرو ډک. نو ښه حکومتداري او سوله ییزه لار سولې ته د رسېدو لار، نورې لارې نتیجه نه ورکوي.
تر اوسه زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره اووه ځلې لیدلي او په پام کې ده چې له کابل اسلام آباد او له هغه ځایه بیا د خبرو د اتم پړاو لپاره قطر ته ولاړ شي.
ستاسو له پیغامونو
یاد باقی حبیبی هم د هلمند نه لالی له سره خزمش نه لالی له سره کې د کوپک په سیمه کې مکتب دی چې هغه اوس فعالیت پیل کړی، یعنی شوې چې جوړې دي. ما د بغل ته ځکه غټه کړې ده، ځکه غټه کړې ده، ځینو نور ټول خلک دا ځکه غټه کړې ده. زموږ د هغه څه کدا غیله ده چې زموږ اواز سره نور ټول سره کور کې زموږ دغه مکتب چې کوم غټه غټه کړې ده هغه دغه څه خلاص کړي.
زرین محمد لوګر وره ته درو انشاءالله ته خبرې کوم. زله طالبان څخه او نوکمات څخه دا غیله کوم ما چې به ګناه وړي نه متو یو وي سول او کوي چې نو نه دې درې نه اسې سول او کوي کچې ته کوم ماتې کې ته سره ور رسیدلې بیا چې یار شاري کوي هغه کار چې مخه نه کوي تاسو خپل دا او دې به ګناه وانه نه یې متلي ته نه سول او کوي درې نه اسې سول او کوي چې بل تر پات هر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. خو مخکې تر دې چې سمیسو ته مخه کړو، د ګردیز بالا حصار ته به مخه کړو. وبخشي د او د ګردیز بالا حصار ته د پکتیا د ګردیز بالا حصار د تخریب لګوار سره مخامخته د پکتیا اوسیدونکو یوش مرمدنی فعالان د ګردیز بالا حصار د وسنی وضعیت پاړه اندیشمن دی وای ک مسؤل ادارې ژرغمونه خوري خطر شته ژر ویجاړ شي دوی وای ډیر وخت کې چې د بیا رغونې لپاره ژمنه کیږي خو تر اوسه عملی چاري نه دی پیل شوی. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا بالا حصار چې د ګردیزخر په منځ کې موقعیت لري او د محل پکې امنیتي ځواکونه میشته یو له هغو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. د غلوړ بالا حصار چې د یوې غونډۍ په سر ودن شوی لوړه نقطه یې د ځمکې له سطحې کابو 900 متره لوړه ده. د ګردیز بالا حصار په داسې ډول جوړ شوی چې د هغه محل د پچاهانو د اوسېدو لپاره یې ډېر اسانتیاوې درلودې او اوس یې هم ځینې اثرات پاتې دي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنیږي چې لوړ بالا حصارونه او جنگي قلاګانې به د ځان او د حکومت د ساتنې لپاره جوړولې. د پکتیا اوسیدونکو او یو شمېر مدني فعالان د بالا حصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له مسؤلو ادارو غواړي چې په بیا ترمیم یې ژر کار پیل کړي.
سید عمر عادل امام د دې ډیری سیمې او ډیری خونه د برحال د نړیدو په حالت کې دي.
فیض الله د تخلص فیضی کوم د بالا حصار نننۍ وضعیت ډیر خراب دی.
زما نوم محمد وزیر ده او تخلص ذهن کوم د بالا حصار نننۍ وضعیت ته په کتو سره ډیر د اندېښنې وړ ده. په کار ده چې ورته جدي پام وشي او بنیادی ورغول شي.
د یوې د بالا حصار پر غولو سره کلیوې خوا د یو تاریخي ځای د لمنځت لوګ وخت کمیږي. لبل خو بالا حصار په یو کلاسیک تفریزای او په عایداتي سرچینه بدلیږي.
همدغه ودانۍ جوړول ته زیات توجه شي. دا به یو له تاریخي ځایونو څخه ژوندۍ پاتې شي. بلبل بهرنیو ځایونو څخه ورته سیلانیان راشي.
یو خدای چې زمونږ سیمه به ښایسته او بل چې زمونږ اقتصاد به پرمختللی وي.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت او د اطلاعات او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس وایي چې ولایتي اداره د بالا حصار د تاریخي ودانۍ رغولو ته ژمنه ده خو لا هم ډډمن نه دي چې کله به عملي چارې پیل شي.
ژمنه هم شوې ده چې هیواد له څو نورو تاریخي ابداتو سره به په ګډه باندې د یو بستې په شکل باندې د دې رغونې لپاره کار کوي چې په هغه بسته کې د ګردیز بالا حصار هم شامل ده. ان شاء الله موږ امیدوار یو چې ژر د ژمنه د مرکز پوره شي.
درې ځلې کېږي مستند به تهیه کړی وزارت ته مسپارلې. وزارت چې لیدلې ډېر خوشینه شوې دی او انشاءالله دوی په لومړیتوبونو کې پلان کې نیولی چې بالا حصار به مرمت شي. موږ به خپل مسؤلیت ژر تر ژره ادا کوو او دا مقامات هیله کوم چې دوی هم به ادا کړي.
د پکتیا یو شمېر اوسېدونکو وایي کابو یو کال او څو میاشتې وړاندې ولسمشر غني پکتیا ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې د هېواد نورو څو بالا حصارونو په شمول به د ګردیز بالا حصار د بیا رغونې چارې هم ډېر ژر پیل شي خو لا یې هم تر اوسه د عملي چارو د پیل درک نه لګېږي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دولش پژن وی پټول افغانستان کې اوري. ځینې اوریدونکو له کرکټ سره مینه لري، البته د افغانستان لوبه نه ده. د استرالیا او د انګلستان پنځه ورځنۍ د کرکټ لوبه دغه اوس روانه ده. نن لومړی دوهم ورځ ده. تر اوسه پورې د استرالیا ټیم لومړی ځل بیټنګ وکړو او د استرالیا ټیم ټول وسوځېدو. د هغه په ځواب کې انګلستان اویا منډې جوړې کړې دي. یو کس یې سوځېدلی دی او کومه مینه درلوده. په دې اړه به د کرکټ په برخه کې په راتلونکو خبرونو کې هم نور معلومات در سره شریک کړو. البته دا پنځه ورځنۍ لوبه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالوکیل عادل پر استولې سمس کې پښتنه کړې ده چې زلمی خلیلزاد اوس چیرته د قطر ته تللی دی کنه دی. حکومت معلومات چې لرو زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی او پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په پاکستان کې له خبرو وروسته قطر ته مخه کړه. نادر شاه تکل له خوست له زاجی میدان نه لیکي د انتخاباتو او اصول په اړه د جنو سیاستوالو خبرې د افغانستان په خیر نه دي. قدیر تکین لیکي د سولې پروسه باید پیاوړې شي او ټول باید دا د ځان مسؤلیت وګڼي. فضل کریم درویش د پکتیا له زاجی اریوب لیکي دا پریکړه ستایو چې امریکا یو شمېر ځواکونه له افغانستانه باسي. جعفری لیکي دا ځل د قطر خبرو ته هیلي خورا زیاتې دي. عبدالحنان له هلمند لیکي د بهرنیانو وتل ډیره ښه خبره ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې نور د افغانانو دعا قبول کړي، موږ سولې ته نږدې شوي یو. تا تازه خان سمسور لننګرهار پراستولې سمس کې لیکلي دي ل طالبان غوړم چې د لوی اختر په خاطر لړ مهاله اوربند وکړي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي طالبان باید دایمي اوربند وکړي د افغانانو ډیری وینې توی شوي. اساجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د اساجی رډو په روان خبرونه کې وړاندې د نورستاني انجونو په اړه چې دوی تعلیم ته مخه کړې ده یو تفصیلی راپور اوریدل شي او د اساجی اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو خوص څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونو له اسمت څاروان څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د پاکستان له صدر اعظم بهرنیو چارو وزیر او د پوز د لوی درسي سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له عمران خان، شاه محمود قریشي او جنرال جاوید قمر باجوه سره په کتنو کې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. امریکایي رسنۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو پوځیانو لویه برخه په هغه صورت کې باسي چې طالبان تضمین ورکړي چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر د نوماندانو شورا نن جمعه د انتخاباتي کمپاینونو بایکاټ پای ته ورساوه. استرالیا، افغانستان او منځنی ختیځ ته باندې 270 سرتیری واستول. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت وایي د حج د زیارتوالو وروستۍ ډله د دوشنبه په ورځ سعودي عربستان ته روانې شي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په دیهیه کولسوالۍ کې ډېر لستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. له بلې خوا د دایکونډي چارواکي وایي چې د دې ولایت په کنجران ولسوالۍ کې د طالبانو په حملو کې تر لسو ډېر پولیس وژل شوي دي. سعودي عربستان نوی قوانین تصویب کړل چې له محرمه پرته د شزو د سفر یا تګ راتګ په شمول مېرمنو ته نوري آسودۍ تضمینوي. پرمځکه د توغندو د ټولو ډولونو د لمنځوړلو لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ مهم تړون له نن څخه پای ته رسیږي، ځکه چې دواړه هیوادونه له دې تړونه چې یو دېرش کاله پخوا یې کړی و رسمن ووتل. او شمالي کوریا نن جمعه دوه لډوار تنه توغندي وتوغول.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو خو تر دې پروګرام مخکې نورستان ته مخه کوو. نورستاني نجونې د پټیو له کرکیلې او نورو شاقه کارونو په تنګ شوې دي، اوس یې تعلیم ته مخه کړې ده. په دې اړه روحله انوري تفصیلي راپور لري.
نورستاني میرمنی او نجونې وای ټول عمر یې د پټیو په کرکیله د کښتونو په خړوبولو د هغې په ریبلو په ژرندو او له غرونو د پیټو په راوړلو تیر شو. تلې ملاګانې تړلې وي او له آرام کولو بې برخې دي. زینب او شازیه وایي
لرګي راوړي پټې کارونه کوي، تو هم واچول او پټي وب کول شو مزیر واخ وباسي دا ټول کار نه خزینه کوي او بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه اپ خزو په سر دي. دا ټول خزي خوري رستړي دي دوی شاکه کارونه نه واړي. اوس ټول خزي داز رخه کوي چې تعلیم یافته شي او یو آسان ژوند غوړه کوي.
پټو کارونه چې دي مثلا اول چې دي ته هم شیندي بیا ورسته چې دي لالون کوي، لالون نورسته بیا پټي وب کوي، هغه نورسته چې دي بیا واخ وباسي، هغه نورسته بیا لو کوي، لو نورسته چې دي هغه ژوند کوي. اما کوم چې ته هم حاصلېږي هغه ژوند ته وړي. بیا
فاطمه وای غواړي چې تعلیم وکړي او کوم ستونزو سره چې اوس نورستاني میرمنې مخامخ دي د هغوی په هواري کې کومک وکړي.
د 3 کیلومتره واخه مکتب ته راځم، کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو. دا شوق دی زه هم د چنګ اندزم چې جوړ شي یا ډاکټر شي یا انجینر یا مالی خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. زموږ نورستان مې د چتی کله مریض شي د نورستان چې د کوتر کونه په پتلار کې یا مری یا د سجن مشکلاتونو سره مخامخ کیږي، باید زموږ وطن کې خپل ډاکټران موجود ولري چې علاج کی هل تضرر پیدا نشي.
شازیا وای ک میرمنې لشاقه کارونو خلاصي او د علم په غاڼه سنبال شي، نو په ټولنه کې به مو ډیر زر د ناپوهۍ تورې تیاری ختم شي. دوی وای تر اوسه حکومت د نورستاني او میرمنو د ژوند د خوالي د پاره هیڅ ندی کړی. په پټیو کې په کار کولو او لغرونو د خصو په راوړلو یې ملاګانې کړپی شوي. کله چې له پټیو او غره ستړي ستومانه راشي، نو ورته د کور کار او د ماشومانو پالل هم ور په غاړه وي.
ډیر مشکلات دي دا کارونه چې دي. مثلا سار د وخت نه خپل ماشومان سنبالای او پټو ته ځي، هغه نه وروسته بیا کور ته راځه، کور کار دی هم د پټو کار دی. ډیر مشکلات سره خځې مخامخ دي.
کوم انجونی او میرمنې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي، هغوی له دولت غواړي چې باید ورته د ولایت دننه د لوړو زده کړو زمینه برابره شي. دوی وای ډېرې خویندې د کانکور په ازموینه کې پوهنتونونو ته بریالۍ شوي، خو د ځای د لریوالي په ټولنه کې د حاکمو دودونو او د اقتصادي ستونزو په وجه پوهنتون ترې پاتې شوی دی.
شاګردانو لپاره باید پوهنتونونه دلته جوړ شي، ځکه چې هغوی وسه نه لري چې کونړ یا ننګرهار یا کابل ته لاړ شي خپل درس پرمخ بوځي. هلته چې دی بیا هم ډېر مشکلات پیدا کېږي که نه، د دې د کور اجازه هم نه وي، کورنۍ هم اجازه ورکړي. دلته باید نورستان کې پوهنتونونه ایجاد شي چې خزینه باید زده کړه وکړي، پرمختګ وکړي.
که نورستاني میرمنې له شاقه کارونو په تنګ شوي او تعلیم ته مخه کړي، نو مسؤلینو هم ورته د پوهنتون پرانستلو هڅې توندې کړي دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي پوهنتون ورته منظور شوی، دوی ورته د درسونو پیل کولو دپاره دوه ودانۍ په واک کې ورکړي.
ډیر زر د پوهنتون د تعمیر د افتتاح شاهدان هم وشو او پوهنتون دپاره دوه تعمیر هم په اختیار کې ورکړي چې عملا پکې درسونه شروع کړي.
څه موده وړاندې نورستان ته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزه تللی و. هلته خلکو ته وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د نورستان په پوهنتون کې د دوه پوهنځیو درسونه پیل شي، خو دای ونه ویل چې لومړی به کوم پوهنځی فعالیږي.
تقریبا حدود 15 میاشتې مخکې د لوړو زده کړو وزارت عالي شورا د نورستان دپاره د پوهنتون موضوع تایید او تصویب کړله، او له نیکه مرغه د تشکیل موضوع هم جلال اتماب ولسمشر یو اونۍ مخکې هغه هم منظور کړه. د مالیه محترم وزیر صاحب په همکاري انشاءالله چې د ساختمان په برخه کې هم د پروژو د منظوري یو بل قدم هم واخیست. مش کولای شو په دې لاره سونه نیوي کې عملاً کار شروع کړو.
نورستان یو غرنې او لری پروت ولایت دی چې سړی په مالداري او میرمنې په کر کې له بوخت دي او له تعلیم څخه ډیر لری پاتې دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. او غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کچه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، د دې پدیونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پښتنې په جواب کې. حسرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته شرغلاس وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پښتنې جواب وي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښوي لومړنی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیل شهیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکیت کلینا. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بلې حضرت د دې اوریدونکو ستونزې مو اوریدل د جاني خېلو او څمکنې ترمنځ لارې وایي چې خراب ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. په لومړي سر کې تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته مشخصنه او اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را بشم مشخصا د دغه ورور د پوښتنه په مغوښتنه په جواب کې دومره وایم چې د جنخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغه ولسوالۍ پورې غځېدلی یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جنخیل ولسوالۍ کې اوزا پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک چغل شو او په اساسي کار لپاره تیار شو. په دې باندې په هغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. له هغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې تر سره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره یې ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته د کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي.
بله مننه حضرت صاحب. دغه یو بل اوریدونکی به م راواخلو بیا په راسو ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زلا سید رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالی څخه دا پیغام ته پېږم. خدای دې وکړي چې نشر کې او موږ د ولسوالۍ کې چې دې بخښ زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي، ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته، سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس بخښ ورک د دارا کې نه لګي او مخابراتي شوی دا وختونه دا لولپور چارواکو نه چې موږ کړی چې سړک کې چې موږ وسه ولسوالۍ ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پایو رکی دي هر څه ورک دي بس غلاش ولا وکیلانو جبوت اته کټه کړ. والسلام
حضرت صاحب. په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام پام دی اړه دی، نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست. مننه.
الو السلام علیکم. زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه. ما دې هغه کې ویلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کوي نو شبکه او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړي نو ما دا دې وادو ټول هغه نه مننه کوم اس که چېرته دې موږ आवाज ته وو په واسې نه دې نه باندې به سلام.
حساس ستاسو جواب دې غوړو
مننه. تور ودان دله چې منګل ولا سوالای نه کوم ورور پښتنه کړی و د په دوه وخت دم روانه چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی. البته چې دلا جمنګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک، البته دلا جمنګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکو عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخ اساسي شکل باندې جوړ شوی ده نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په لاجه منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داغونه استفاده شوې ده. په لجه منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې په همدغه ولسوالۍ کې څو کلي سره وصلوي په هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او انشاءالله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو په اساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي.
ټلیفوني شبکو ته ورسو همدې سړک پر موضوع باندې کلشتم سو په مجموع کې په پکتیا ولایت کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا ستونزې سته، خو زه غواړم مشخصا د پکتیا په اړه تاسو راته ووایاست چې دغه د سړکونو ستونزه واقعا څومره ډیره ده، څومره مشکلات لري لري وقان داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دې دا په پخو اساسي ډول جوړ سوي نه دي سوي او کنه دي سوي ولې دلیل څه دی؟
زموږ ډېرې ولسوالۍ سړکونه چې عمومي سړکونه دي او لوی لارې دي هغه جوړې شوي دي. البته دوه سړکونه چې مشخصا دلته یادونه کولای شم او ډېر خورا مهم اساسي سړکونه دي لا هم هغه نه دي جوړ شوي. د هغې عوامل هم واضح دي. د پکتیا ولس په هغه باندې پوهېږي. یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب تر منځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خنډ جوړوي او هلته اړوند شرکت چې د هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي. نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره فعلا په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتابو لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي. په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي. د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغسې پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کړو. موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي. دویم سړک کې زرمات ته ګردیز تر منځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان ده کار پرې جریان لري. البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډېدا لامل د وسلوالو مخالفینو مخالفتو چې هغوی تل د ابادۍ مخه نیولې ده او یوازې د بربادۍ پیغامونه ولس ته راوړي دي او نور د دې نفرت لري هم نه. نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلا زموږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په پراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی ده. ولس یو څه همکاري کړې ده. له هغه نه وروسته کار پیل شوی ده او کار فعلا ادامه لري. نور له دې نه علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالیو د مرکز تر منځ یا نورو ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده. او را به شم د دویمې پوښتنې په مورد باندې چې تړونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورد باندې. په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي. دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې نه دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید ووسي او خلکو ته د منلو وړ ووي. نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کړي. نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان ده چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګه د 3G سایتونه دي. په یو شمېر باندې په مرکز کې به 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا به په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کړي او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځوو. مشخصا په لجه منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې د یوازې زدران او د جنخیل یادونه کولای شو دغلته بیا د مخابراتي شبکو په خښ واقعا هم د قناعت وړ نه ده. او څنګه چې په نورو ولسوالیو یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعاله دي او په هغه باندې طبیعي ده چې د خلکو اجتهام د مصارفینو زیات ته نو په دې خاطر باندې د ټرافیک د زیاتوالي له وجې نه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي. هڅه کوو انشاءالله چې د اترا د ادارې په مرسته باندې همدارس دي کلیو دي په بخښنه سره دي مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزې ته دی پای ته کیدو.
ډېر مننه کوم حسن صاحب. ورستي پښتنه یاد زموږ د اوریدونکو هغه ورستي غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسته بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا دي پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډېرې ګران دي او کسابان چې کوم رحمت دی غنه ډیر او چته خرڅوي او اوس څوره د کی دور دي دولت باندې کوي کسابان موږ دولت ته غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کی تر څو خپل رحمت دولت عملی نه کی دولت 200000 روپے نه خورکړي او دوی خرڅوي په 300 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کړی دی موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دغه خپل روزماتې ته یو څه وخت
بلې حسن صاحب غواړم یوه موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکي وویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کړي څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي
مننه تر کومه بریده پوری چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پوری چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړی ده تر هغه بریده پوری ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤلې ادارې دي کاغذ ساروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپل برخو کې اقدامات ترسره کړي دي البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دغه ستونزه چې د غروري مشخصا یادونه کړې وه دا د روزي په وایلو کې وه او د روزي په لمرنۍ ورځو کې وه لاغنه ورسته دا ستونزه حل شوې ده کوم نرخنامه چې ورکول شوې وه قصابانو ورونو ته هغوی سره دوی نه جوړ ورسته چې کوم تادیبي اقدامات د ښاروالۍ لخوا نه شوي وو د نرخنامې نه د سرغړاوي نو دی هغه په مقابل کې بیا د کاري حساب وکاو ډیر ورځې دوی قصابۍ باندې وي وروسته بیا یو موافقې ته د ښاروالۍ ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو ورونه سره ورسېدل او اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډیره بریده پورې دی قصابانو همدارنګ د نورو صنفي اتحادیو کاغذ دکانداران دي یا نور اتحادی دي دوی مسولیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نو دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم دوی چې کوم مشتریان دي یا هغوی صدمه لیدلې وي نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دوی د دغو صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده ان شاء الله د افغانانو د ترویج دلته چې کومه پروسه تر سره شوې ده یا تر سره کیږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالی شوې ده په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده نو دلته د افغانۍ خونو سره هم خلکو بلاتیا کمه وه په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام وموند خلک هغه مشتریانو هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې
بله په بخښنه سره یو بل پښتنه وایم کوم تاسو د افغانیو د ترویج خبر وکړه آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې ژوند او هیواد د نور سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار راي جو خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومې هڅې دی ولایتي ادارې لخوا نه شوې دي هغه ډېر جدي دي او هغه په دې باندې تمام شوې دي چې بل اخر افغاني حد اقل د مرکز ګردیز کې مزادي په ښار کې ترویج او په ځینو نور ولسوالیو کې هم دا هڅې تر نیمایي سالانه پورې بریالی توب عمومی نو فعلا هم دا حتی روانی دی خو پا این وقت که کلا چه نرخونه پا کلدار رو او دی اثار با دی کلدار رو کارون که دل پانده اساس پانده دی افغانه یو نرخونه سرادم تا
بلاتیان و چې یو جنس په خوا په کلدار باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلاً د هغه نرخ په افغانۍ باندې څومره دی نو د دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده وروسته له هغه نه چې په څومره چې قانوني نظارت دی بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار تایر روشان را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yeah. don't know.